سلامونه، وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مکید د سات خبرو ده. د بشري حقوقو د سباندې دیرس بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشري زی د ښځو نړیوال جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنه جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشري زی د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره یې هڅه کړې مسعود جلال او حسنه جلال ته ډالۍ شوې ده. په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ میرمن و چې د افغانستان ولسمشریز او ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبر پاڼې په ټکو حسنه جلال هم د افغان میرمنو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په 10 کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې د انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې ده. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابدي دي او ځینو یې استعفاوي هم ورکړي دي، خو لا تر اوسه دا استعفاوي نه دي منل شوي. خو د طالبانو بیا یو بلې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. له خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدۍ هغه مهال زیاته شوه ولنی شوه چې مولا هیبت الله خوانزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړی. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نور غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې استول شوی و، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د کپ په لومړۍ نیټه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې د ننه او دغه راس حق او ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نور هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکي ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن یې خبره کړې ده، کابل، کندهار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورښت پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغه ولایتونو کې واورو لارې سړکونه تړلي وو، خلکو ته یې هم زیانونه اړولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شاش دفتر د خبرو په غبرګون کې یوه اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼې کې چې نن خبره شوې راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی، خو زیاته کړې ده چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی د ستنېدو هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شاجدافي وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. سردار احمد شکیب ویلي دغه پروسه په نا اعلان شوي شکل پیل شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته هم په دې اړه کومه رسمي مکتوب یا اطلاعیه نه ده استول شوې. هغه زیاته کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغانانو اخراج پیل شوی او نږدې راتلونکي کې به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځېږي. او فلسطینی حماس ډلوای چې د را روان شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرائیلي یرغمل خوشی کړی او سبا پنځشنبه به د څلورو نورو مړي اسرائیل ته وسپاري. یرغمل حماس د اعلان ظاهرا د اسرائیل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرائیلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو او د اسرائیلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی، باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي، په غزه کې د دایمي اوربند اولادې ترانګې د اسرائیل سرتیرو د پورا وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. بیا هم از فرشته صحه که ما به دغه خبری ټولګه کې را سره د تخنیکی چارو په برخه کې بهروز دلیری همکاری کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لکه به را سره واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتېدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده او په دې اړه افغانان بیا هم اندېښنې لري.
که زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بېخي مې تشویش باندې درسته شپه خوب نه راځي، نو مشکلات بېخي ډېر دي. خلک هم په تشویش دي چې څه به کېږي. نو
په دې ترڅنګه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د هېواد نه باید کډوال ووځي او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري.
دا جبري اعلان کړی او ډېره غلطه کیسه ده.
او د نورستان ډیری اوسیدونکي وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ لا اسانتیاوې بې برخې دي.
دوه اشکاله پسه ده کې یو پایا هغه د برګمټار ولسوالي مرکز کې ده. چپو نیکموک کې چې څلور کیلو کې کار کوي، دوی کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د افغانستان د دغه راپورونو تفصیل تر څنګ را سره د نړۍ اړوند راپور هم په دقت سره اورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې یو طرحه برابره کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا د تک په شرایطو برابر افغانان وایي چې خپل نامعلوم برخلیک په اړه دوی لا هم اندېښنې لري. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی.
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړي، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا لملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کرا شواهد موجود دي. ویل سوي چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل سوي، مالی تمویل سوي او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوي. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د روانې میاشتې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریتانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریتانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د بریتانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریتانیا دفاع وزارت څلور میاشتې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مرایل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چړل شوی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې جواب راشي. سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کوم ستونزه نه واخو، وسی ویل چې له دې ډیر مپتمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیل شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیس و. هغه هم ونه شو.
د بریتانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوریت نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې چې دا ځانګړې قطې د تریپل په نوم د بریتانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د 3 میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1905 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې بریتانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مخ ته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان چارو له قوله چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه وروستۍ شوې ده. دغه سفارت نه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو قانوني ویزه لري له دې پریکړې نه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو این ایچ سی آر هم پرون اعلان وکړ چې ټول افغان کډوال دې په نږدې لس ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونه پرېږدي. د اړه جزئیات له اکرام الله اکرام نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطه تعبیر شوې. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران
په ډېرې بخښنې سره دغه راپور وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغان مهاجرینو په اړه په پاکستان کې د وروستیو ستونزو اړوند راپور واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ډیپورټ کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړې چې له دې هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایي شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړلې دي چې له دې هیواد به وویستل شي. د اعلامیې په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د دې هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورټ شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم نه پوهیږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله دا مو وزغمله په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 میلې اسلام آباد او پینډي خارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري د روان کال د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړ شوی چې له دې دوه خارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه خارونو کې خپلې استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر د غیلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوه. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډي کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډي نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 13 جنوري له 14 تر 13 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمیر افغانان د بیکاری، ناامنۍ او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیه ته پناه یوړه، چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
بیا هم خرغلاست ازادي رادیو ته غوږی. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه او وروستۍ ورځ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توجیهول بلل شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په ډیړه فیروزه عزیزی جزئیات راکوي.
د ویانا بهیر د پنځمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ناسته کې له هرې شونې لارې د طالبانو پر وړاندې د مبارزې او د یوې ملي اجماع پر جوړولو سلا سوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال مشکور کابلي چهارشنبه د فبروري په 19 د غونډې په 2 او وروستۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې روان وضعیت له بېلابېلو اړخونو ارزولی او حل لارې یې ورته لټولي دي.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راه فروپاشی طالب ها بود.
په دې ناسته کې د طالبانو حکومت د ړنګولو د لارو چارو څېړل شامل و. د طالبانو اوسنی وضعیت هم ډیپلوماټانو، دیوان سالارانو او پوځي جنرالانو له بېلابېلو اړخونو وارزاوه. یو بل سره یې خپل لیدلوري شریک کړل او په دې برخه کې د ملي مقاومت او د ازادۍ جبهو د ځواکونو په منسجمولو
خغلی کابلی وایي په ناسته کې یو ولسواکه افغانستان ته د رسیدو، د بشري حقونو او د خلکو آزادیو پر تامینېدو، د ښځو حقونو او مبارزو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې پر برابرولو ټینګار او توده بحثونه سوي دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود دیا د ناستې په لومړۍ ورځ ویلي و دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده د طرحې جزئیات په ډاګه کړي نه و. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهه په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې خبري کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته اوس هم ورسېدلې. یوې نړیوالې موضوع ته، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. ترامپ ویلي پر دې خوشینی دی چې زیلنسکي په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوښه پاتې کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ترامپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ترامپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ترامپ په خپلو پرونیو سرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعت ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپای متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوس شول چې امریکایي او روسی مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یاس کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2023 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسی مرکچیانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا له خپل دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیکلو لپاره په ساتونو مزل کوي، سو د سزای پیدا کړی چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې الته کار وکړي. ځای اوسیدونکو له حکومت څخه د ستونزو او ریدل او ریدل غواړي او په دې اړه د حکومت زر اقدام غواړي. په همدې برخه کې زموږ همکار لسی می راپور چمتو کړی وای ورې برتره کړو.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دې شولوسوالی کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دې شولوسوالی مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولوسوالی کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولوسوالی مرکز کې ده. چپو نیکموک کې 4 کلو کې کار کوي. دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشته حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام څنډه ته یا کوم اوره ته غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکې بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په جهات نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالی ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوي شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي رادیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفي صد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایون کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. نه ولسه مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیع کلا او ډکته او ډیره سیلانیانې د لیدل لپاره زی. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او خلکو درو په ویډیو خبري وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځای وسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
قدر منوریدونکو څنګه چې پویږي په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوب روان دي چې نن دغه لوبلړۍ پایلو رازو او په دغه لومړی ورځ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوبه تر سره شو چې نیوزیلند په ټولو 500 سورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډي هدف ورکړ او پاکستان چې د نننۍ لوبې پچې هم غټلې و خپل بیټینګ وکړ او بیټینګ کې د واتسل وخت کس واتسل وخت او روکی 28 منډي واخیستي او په دغه سره نیوزیلند وکول شو چې د پاکستان دغه لوبه وګټي. په هم خراغلاست د هلمند د جګړو لامل د مالول شویو کسانو شمیر زرګونو ته رسیدي او د کسان وس تم رستو د کمخ لامل د ژوند اساسي اړتیاو په تر لاسه کولو کې مشکلات لري. په همدې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو ووري.
د هلمند مالولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل دی د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې د تیرو څول سيزو جګړو لامل د مالول سو کسانو شمیر زرګونه تر رسیدي چې ډیر د محل په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. پر نظر محمد 12 کال مخکې د ماین 14 نسوي چې دواړي پښې له لاسه ورکړي. د هغه د بدن نوري برخي هم زیانمنې سوي چې اوس هم له دردونو څخه رانځوړي. هغه وایي د نوی حکومت پر اتاک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل دی لزیات ستوندو سره مخ دی.
سره وخت کې ځندېږي موږ بل نور وره وختونه مشتفه شپږ میاشتې موږ مشتره کول کېدای بیا په درې میاشتې کې سو په درې میاشتې نه هم وځ ځندې درې دي چې شپږ میاشتې لا نه درې سي درې دي په درې میاشتې کې هغه هم نه درې راکول سوې او اخر بل اخر موږ داسې نشو کېد د کوم کندهاران څخه موږ خرڅ کوو هغه شی د کو د پر راوړځني هغه د دې د پر راوړځي موږ سره پور کوي.
د یاد ولایت دو نور مالولین محب الله او میراجان وای نه وازیدا چې پیسې پر وخت نور کول کیږي بلکې د پخوا په پرتلای پیسې هم کمې سوي دي. هغه ادعا کوي چې مخکې ورته 15000 افغانۍ ور کول کیږي خو اوس مهال ورته وازیا 3000 افغانۍ ور کول کیږي.
غوښتنه مې ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ دي زپاره کوي هغه پخوا پر کنه 15000 درا کوي په وزای درا کوي موږ کارونه پر وسه او دا رقم نه پکېږي وسه چای واپس یو غوته نه دغه د ماتلس نیم زره افغانۍ د پول مایو به لکه چې ما فصلو کې اچا پیسه د زمایو به ما زما د ماتلس نیم زره افغانۍ دي زما د اولاد زما گزاره نه پکېږي.
حال مې وس په خوای ډیر تر فصل کې را کولې وس کال پر څو دی هغه د فرل زره په وسو دغه فرل زره وته تور کوي.
په نړۍ کې مختلف یوادونه د مالولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري. ځینې یوادونه د مالولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي، یعنی هغه شخص چې ډیر مالول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي. بلخوا ځینې یوادونه بیا د مالولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلف مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره مالول دی. په عمومي توګه ځینې یوادونه د مالولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید مالولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي. د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویل چرونه په 300 معلولینو ویشل ویل
مخکې چې هغه پخوانی طرز عمل چې یو ملکی معلول او یو نظامی معلول په درجه کې وو، یعنی هلته او بل د معلولیت درجه هم داسې ورته ټاکل سوی و چې ملکی معلولینو ته د میشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبه په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چې کله راځي یو نوې طرزالعمل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړیږي، هغه طرزالعمل کې یو وز و جلا برخه لري. نو هغه معلول چې یو وز و په هغه وخت 15000 وړي وس دغه ماش 3000 ترغلی دی.
دا په داسې حال کې د چینن ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول شو. معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه د دې په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیاته اړتیا لري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه نه